وخت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونو ته د طالبانو د حکومت توان زبیل مجاهد د دولتي ادارو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او اوقاف، د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، د فعال وړو زده کړو، قانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. ښاغلی مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلور ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې اند مرغومی جدی میاشتی تنخواهی هم اندی اخیستی. د اروپا ټولنې و چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرۍ میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څخه باندې 2.2 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ غزیږي، دوه مشینډنډ له فراه ولایت سره نخلوي، درېمه تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټولګټ وزارت ویلي چې دغه پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هواري نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا زر تنه په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګ ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابې پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې کورونو ما چاپی رچی او زنانم ویلی او سړیانم ویلی غون د مخې روان کړی دی. نه کاټ تا ګور نه به کاټ تا ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي، او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشت تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلو از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی راغلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره تماس میولی چه موگ وکولی شو ورسرم رست وکلو. کول بعد مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپاره یو چه وکلو. پا خوشنه سردستی وزیت دی آن هغه کسان چه قانونی په ویزی سر رازی اغوی هم ریپورت کیگی. پتوله که پرموک بدمرغ افغانانوی بد ورز راوسته. افغانان چینیسی و کمپونی کیا چوی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
پول زیادی از اونا اخوازی میشن؟
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی، او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوس هم زو د اساسي او بشري حقوقو او تر څنګ یو مورز خبرونه اورو.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومي خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې د سویل شوی دی چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسیون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، ده ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نه سي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې د دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې د له ستونزو سره مخامخ وي، نو دا کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځي لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل؟
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې، هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شیخ کار کوي چې موږ ډیر آرام یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي، معمولا د دسمبر او جنوري دي میاشتو کې، چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحت وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح زیاتیږي ولار ډیر قیودات لا هم زیاتیږي نو پدې کې د یخ لواج نه ډیر افغانان د منګ خپل ژوند له لاسه ورکړي دا مسله ډیر زیات مهمه ده اساسي بحث ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د پدې عنوان نزي چې زمو مهاجر ما او کچیرته ورزي هم معمولا دوی بیا ککما غوړ ته ورزیم په داخله قضیه چې د دروغ پر بنسټ جوړي کم سیاسي پناهندګي چې ورکړي ځکه بل لاره خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړي د دروغ تذکيري جوړي لاس حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو خار نتیجې نه دا ورکړي ډېر نور لاره د دې شته چې مثلا که په هرته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا او یا قضیه په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایله به ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل اوسي
کله چې یو څوک په عمل کې اوسيږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجی یا دا چې په دې نه پويږي ک د دې ملک په قانون زپونه سم او یو داسې کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګورې یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بي خبري عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکم کی اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې قانون وضع شوی ووسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري وزر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده په دې حقله قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی ل قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک تکډولیږي بیا هم د قانون د نه خبرې ل واجب پیږي نه یا ځان پیږي دا څومره سنگین تمامیدل سي دا وضعیت کم د دوام وکړي
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېخ پنځه څلوېختو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا و د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډیر کسان چې له خپل حقوقونو باخبره نه ول ووتل دا بل اخره ډیر غټ ستونزې راولاړې کړلې لازمه ده کورنۍ او ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاطشوي نه دي سید د یو مخته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزي هم په دې طریقو باندې چې زی له کوس چې اکثر افغانان وسی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي په دې کې چې مثلا سره کم لاړ د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمیزه را منځته کیږي نو بیا اول قربانی خو انده په خپل کسان دی او به کورانه دی چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت پاک معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسی څومره زیان رسولای شي په دې اکلمو روخانه خبرې وکړلې کراسو دې ته د سفر غټو ته ک یو څوک مخکلي سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي چې په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازم چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه کې باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطه را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولانډه شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل
بله مسباس افسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاست چې ډیر مسافر کړی دا د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړل کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل شي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو د ته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خو نه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاوره هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې لدی افغانانو او افغانی فرهنګ لری کیزان شدا ډیر یو غلط فکر ده مونږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی نو افغانان سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده دې تر څنګه د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو دې تر څنګه بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي مونږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ځای کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یو خاص استراتیجي لزان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د تورته نور هیوادونو دي هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه هیڅ مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې دا په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خل منځلای شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی دی
ډیر زیاته مننه مس بس تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درندستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبره کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هغې او کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هندي وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی. ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو. له څو کارو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دوری نه وایي بدلون خامخا را روان دی.
چې پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خپه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ور واچو تباه کړه.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و چیزایی را که آوازه هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن ای از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گوه در ملاقات نداشته و باید چی دوی ولست وضاحت ورکید. زکه چی ولست نور پدی باندی آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لو با افغانستان که واریو تا دوامه که در پندوس کال راسه در لو با افغانستان که روانه در دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کید.
د افغانستان له نوم د ترامپ خبرې استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي او شت رسیدلی. خو ترامپ تیر ونه یوه افغاني خبريال سره په چلن ښکارا کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
ترڅو چې د افغانستان د ټول قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نیوي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه
د خاص پروژې لپاره د تاګسوي دا میارو دی خامخا پورا کئی او کدی چیر اختلاف او چکئی بیا دا بہر نا دی تا وارنی یا گواہ کی گی.
او دا افغان خزینہ کرکٹ لوبډل لپاره هڅي. استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تم رستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو اتیا زره او لندن کې یو کلب ورته سل زره پاوند مرسته اعلان کړی ده.
په دې کې دی سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډیر مهم شي هغه د موږ د شاو درې دی او همچنان دی چې شي دی موږ خپل هغه کوششونه نه پېږو ان شاء الله ټیم جوړیږي.
بیا هم ستړي بشي. که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوی سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوی او طالب مخالف سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوی ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استنبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو په لټه کې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادۍ رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادۍ رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي، د کومو چې آوازه ده.
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم، یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا متی عزیز شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشند. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیر دارند که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کوم نتیجه کوم هغه نور که زکه هغه متنفر سوی چی دی چې هغه نور افغانان تا دوی خپل قومونه تا دوی کورنی وی نفرت کړي نور نه غواړي، نه افغانان دوی غواړي. پاکستان سره دې لپاره چې ځان فعال وخی، اکتیف وخی، طالبان باندې فشار واچي او یا غربي نړۍ ته وخی چې داسې یو پروګرام زه مخته بیایم، خپل چلول کوي، خپل کار مخته بیایي، خپل اهداف او پالیسي مخته بیایي. دغو چارواکو نور څه نه جوړي، هغه نور نه افغانانو نه نړیوال غواړي، ځکه دوی خپل اعتبار لاسه ورکړی. که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړېږي یا ائتلافي حکومت دی که به خانخا نوي چیري نوي کسان بوي په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان بنی، نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی، باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکی، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلف ډلې سره دوی همکاري کړي تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرون پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي یووالی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي، د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خپه کېدی، ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی، او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت ته ور واچو تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنه کوي او دا زموږ لپاره ډېرې تبه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحیح کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکی چی نه لري.
او د ډانلډ ټرمپ د لوړې مراسم ورسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي، او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3 میلیارد ډالر د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړې دي. ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي موین عباس تنگزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو، او تر دوه نیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو اربیا د طالبانو په صفونو کې د جبرو اختلافاتو ګنګوسي زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي، او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د روسي وضعیت په اړه معلومات رایه کړي. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپندنت هم راپورونه ورکړل، او زیاته کړې ده چې عباس تنگزي د هیبت الله د قهر سره مخ خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدوي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی، او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کیږي. داسې ګنګوسي هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي، او ځانګړې قطعې موظفې کړې دي چې د دوی په منځ کې پیښېدونکې ګډوډۍ ته تابعه ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي، هغه د ظلم او استبداد وسیله ده. او د ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه لګیلي دي، او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی، او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي، د ارک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه، به د زغملو نه وي. او کومک ته چې خوست کې ده او بعضې فدایي حملې کوي، هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه هم اوس جوړ دی، او خوشحالي وکړم به وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي، او د ستونزو د حال دپاره یو ملي افغاني طرز تفکر جرګې مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي، او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کیږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کیږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بجه راځي، او دوی د یو خاصې پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا میارو دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چیرې اختلاف یا څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کیږي.
شنونکي په دې باور دي چې تیره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تیر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي، او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یوسایډي د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل، او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل به د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي، او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده، او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي، او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوي دي. او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو، او د منطقې سره د ته ټول سره موږ تحملات خو ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي ځکه چې ژوند بې تحملات نه کیږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 60,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د وی غونډې په محل شوي او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې د پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ خبر کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووځي او افغانستان ته ستنه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 60,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1.5 نیټې لویدیځ انتقال نه کینو دوی به وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی ورته او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته او دلته چې کوم مشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي دوی خپل ژوند الته د خپل ژوند ویره التلری او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجنونو په تعلیم باندې دي د ښځو په کار باندې باندې دي په داسې حالت کې د افغانان په زور افغانستان ته ریپورت کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي دا غو لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په زید باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړل لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور لمخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان لمخې تیر یو کال نه کم موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړل دي.
د اساسي قانون لمخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو ارباو له حقونو څخه دفاع وکړي. خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې خو حکومت حسه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ان ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینه او د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندې دني یو بیا د افغان مرمنو پر ورته او بحثونه متمرکز کړی. افغان لوبغاړي وای په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمونو کرکټ لوبډل میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې. خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوزه شوي دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی تر څو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
مونږه هوپ یا توقع سره لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او مونږه کوششونه کړي آی سی ته مونږه لیټر لګلې دي. په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم شي، هغه د مونږ د شاو ودرېږي او هم چنان د سی سی ډېر
نو مورې ته ایف پرچې د استرالیا د کرکټ په خوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر یو نیم میلیون ډالر پورې بس پنې ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام لپاره زیدن ورسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې و، ډیره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیرې دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی د په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوپاره او ګچې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالی مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بسلا خپل لوبغاړي تربیه کړي او دوی لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري. د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي، زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي، تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلوده چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغې ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,212 هغه زاړه موټر درولي چې ډیر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,640 بیلابیلو اصنافو لوړپوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوي او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې ور بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده. هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وسګرځي خو مه هیروئ چې بحران وي. د نمخ کې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو ترڅنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی ساونت سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی دی او واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړو خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2500 مترو جګوالي سره پروت دی په واورو پوښلی او د سیاحت ترڅنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري ځکه حکومت هم د جنورۍ په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو
ma deshno
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعته
Marika